سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلا ساتي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د تجارت وزارت اعلان وکړ چې هغه افغان ترانزیت تجارتي مالونه چې د کراچۍ او گوادر بندرونو او نورو سرحدي لارو کې بند پاتې دي کېدای شي د صادرونکو په غوښتنه له هر بندر بیرته صادر شي. تجارت وزارت دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د فدرالي عوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثناء ومنله. افغان سوداګرو مخکې ویلي وو چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د دوی زرګونه کانتینر مال یوازې د کراچۍ بندر کې بند پاتې دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان د تجارت وزارت د نوې پریکړې په هکله تر اوسه څه ویلي نه دي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تقریبا درې میاشتې کېږي چې تړل شوې دي. د طالبان د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سبا چهارشنبه د مرغومي په 23مه د 1415 کال د حج لپاره نوملیکنه پیلوي او د سلواغې تر 3 به دوام وکړي. دغه وزارت پرونی خبر پاڼه کې له هغو کسانو چې پوښایي فرسي حج کړی غوښتنه کړې چې له بیا نوملیکنې ډډه وکړي څو نورو کسانو ته زمینه برابره شي. خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې راتلونکي حج مراسمو لپاره به څومره شمېر افغانان سعودی عربستان ته لاړ شي. د حج په تیرو مراسمو کې 1500 افغانانو ګډون کړی و. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د ایران په هکله ډیرو پیاوړو انتخاباتو باندې غور کوي، تهران وایي امریکا سره هم خبرو او هم جګړې ته چمتووالی لري. په عین حال کې رپورټونه وایي په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو په ترڅ کې سلګونه یا ممکن زرګونه کسان وژل شوي وي. ټرمپ وړ مورس خبر اعلان ته وویل چې د امریکا پوځ د لاریون کوونکو د ملاتړ په لارو چارو غور کوي. بلخوا د ټرمپ او نور امریکایي چارواکو له مقررو ګواښونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت عباس رقچی پرون ویل چې ایران هم جګړې او هم خبرو ته آمادګی لري. دا په داسې حال کې ده چې ناتایچي رپورټونه وایي په تیرو 15 ورځو کې د دغو مظاهرو په ترڅ کې د پاسه 1500 کسان وژل شوي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د مړو شمیر کېدای شي څو چنده لوړ وي. اوکراینی چارواکي وایي په دغه هیواد باندې د روسیې د تېرې شپې بریدونو کې 4 کسان مړه او 4 نور ټپیان شوي دي. د دغو بریدونو په نتیجه کې د برېښنا او تودوخې شبکې هم زیانمنې شوي او په میلیونونو خلک د ژمي په دې سړه هوا کې له برېښنا او د تودوخې له خدمتونو بې برخې شوي دي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې روسي ځواکونو د اوکراین په اتو سیمو دغه بریدونو کې تقریبا 300 ډرون، 14 بالستیک توغندي او 1 کروز توغندي کارولې دي. زلنسکي په ټلګرام ولیکل چې په دغو بریدونو کې د انرژۍ او برېښنا تاسیسات په نښه شوي. روسي چارواکو تر اوسه په دې هکله څه ویل نه دي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د درول لپاره خبرو تر اوسه کومه نتیجه ورکړې نه ده. او د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کم عمره ملي لوبډله سبا چهارشنبه له سریلانکا سره تمریناتي لوبه لري. دا لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو د نیمی بیا په پلازمېنه کې ترسره کیږي. دا 500 ورځې تمریناتي لوبې د 900 کلونو د نړیوال جام په ترڅ کې دي. افغانستان د یکشنبه په ورځ په ورته تمریناتي لوبه کې استرالیا ته ماتې ورکړه. د کرکټ د 900 کلونو نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي چې لوبې په زیمبابوې او نیمی بیا کې ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې را سره دا مطالب واوریدل شي. ایران کې د مظاهرو لپایل رئیسی په دې هیواد کې میشت افغانانو خپل کورنیو سره اړیکې ونیولې.
کړه کې مور سره نشو نو اړیکې زمونږه یعنی نه برقراریږي. دا په دې دلیل چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي.
وړاندې په دې اړه چې ستونزه د افغانانو څومره دي او کورنیو ورته په افغانستان کې څومره په تشویش دي وروستي جزئیات به درکړو. له دې سربېره د هغو ښوونځیو ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې په ګرمسیرو ولایتونو کې د ښوونځیو ساختمانونه سرپناه لري.
زګون کې د باد او باران کې په دې کې سخت مشکلات سره مخ دي. واقعیت نه جدي ستونزه ده چې د اداري کتابونه نور اسناد او دا ساتلم سخت ده.
وړاندې بعد از زګون کو ستونزې هم درته وایو. هم درنګ د افغان سوداګرو ستونزې به هم راوخلو چې پاکستان د تجارت وزارت ویلي دی چې افغان سوداګر کولی شي بیرته خپل مالونه راوګرځوي. خو څنګه؟
پاکستان کې خای مراحل تر سره کوي دا هم یو وخت زمان غواړي. ولی بلې خوا څخه معلوم نه ده چې آیا د پاکستان حکومت د دغه مالونو توقف چې هغه ته په پورت کې د ډمرچ په نامه ورسول کېږي هغه جریمه معقي او که نه.
لاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو، نو مطلب مشتمنتیا وغواړه.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فریده سیالم په تخنیکی چارو کې درسره شفیق یار دی. په ایران کې د روانو اعتراضونو او د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو له امله په افغانستان کې شمیر کورنۍ د خپلو هغو خپلوانو د امنیت او وضعیت په اړه اندېښمن دي چې په هغه هیواد کې ژوند کوي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي یې د ستونزو له امله د کارمندلو لپاره ایران ته تللي څو په افغانستان کې خپل کورنیو ته نفقه وګټي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې له تیرو 12 ورځو راهیسې پیل شوي تاوتریخجن لاریونونه لا هم دوام لري چې له امله یې حکومت په دې هیواد کې انټرنیټي متونه په بشپړ ډول پرې کړی دي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په ایران کې د لاریونونو له امله د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو نه 15 ورځې تیریږي. په افغانستان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل خپلوانې په ایران کې میشتې وایي د خپلو عزیزانو د وضعیت او امنیت په اړه بې خبري اندېښنې ډېرې کړي. دوی وایي د خپلو خپلوانو له حال خبر نه دي او د اړیکو نیولو امکان ورسره نشته. د بامیان ولایت اوسیدونکي فرشتې سه شنبه د جنوري په 14 ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 4 ورځو کې له خپل ورور سره چې اوس مهال په ایران کې د اړیکه نه ده نیول شوې.
ددان کالون مې ایرانه
زما مشرور ایران کې دی. هغه په افغانستان کې زما د مور رور او خور ملاتړ کوي. تر څلور ورځو زیات وخت کېږي چې اوس موږ اړیکې ورسره پرې شوي او هیڅ خبر ترې نه لرو. مور مې ډېره اندېښمنه ده. آن د شپې د آرام لپاره درمل کاروي. ورور مې هره میاشت دوی ته د کور لګښت او د ژمي د سون توکو لپاره پیسې لېږلي. اوس د حالت ورته ډېر سخت دی.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي اناهیتا وایي خور لخپل کورنۍ سره په ایران کې ژوند کوي چې له 15 ورځو راهیسې اړیکه ورسره پرې شوې ده او د هغوی د وضعیت په اړه سخت اندېښنه لري.
خبر ته نه لرو کړي چې مور سره نیسو نو اړیکې زمونږ یعنی نه برقراریږي. دا په دې دلیل چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي او زمونږ میشتي افغانان چې هلته دي انټرنیټي خدماتونه په ټول ایران کې قطع شوي دي او زمونږ هیوادوال چې هلته دي او زمونږ خپل خپلوان هغه دو تاوتریخوال سره مخامخ دي او هم چنان د هغه د ژوند په خطر کې دي.
دا په داسې حال کې چې په ایران کې له تیرو 12 ورځو راهیسې پیل شوی تاوتریخجن لاریونونه لا هم روان دي. د جنوري په اتمه په دې هیواد کې په بشپړ ډول انټرنیټ پرې او روس د ایران حکومت په رسمي ډول د انټرنیټ پرې کېدل تایید کړل. دا اعتراضونه په تهران کې د پیسو د انفلاسیون د زیاتوالي پر ضد پیل شول چې وروسته نورو ښارونو ته هم وغځېدل. راپورونه وایي چې د دې اعتراضونو پر مهال لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. په ایران کې اعتراضونه وازی د افغان کډوالو اړیکې لخپل کورنۍ سره پرې کړې بلکې په ایران کې میش ډیر افغان کډوالو هم اندېښمن کړي. هغوی د انټرنیټ لپاره کېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویرې له امله د ورځنیو کارونو لپاره هم لکوره نه وځي. د غراز یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ایران کې د وروستۍ وضعیت له امله د دوی سوداګریز مالونه دغه هیواد په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي چې له امله هر ورځ لسترو مالي زیانونو سره مخ دي. په ایران کې میشت افغان کډوالو له دې وړاندې هم په ځانګړي ډول د ایران او اسرائیلو د جګړې او د غراز په 2022 میلادي کال کې په ولسی اعتراضونو پر مهال ویلي و چې د دوی د حکومت له سخت فشارونو سره مخ شوي. خپل کارونه یې له لاسه ورکړي او ان لومړنۍ واسانتیاو ته له لاسرسي به برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یونیسیار د شمیرو له مخې په تیر 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1.8 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د مرکز مشر نادر یار احمدی نګدی دریونی مخکې ویلي وو چې په ایران کې اوس مهال د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسانو ته رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
سیس مخه کلاسادای رادیو ناوړی. د افغانستان د ګرمسیرو ولایتونو د خونځیو زینسته کونکو او خونکو کورنیو په بخنه سره ځنی خونکو او د زدکونکو کورنیو شکایت کړای چې مناسب چاپیریال کې د زده کړو فرصت ورته برابر نه دی. دوی ازادي رادیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره خونځي ودانۍ نه لري او یا ودانۍ رغولو ته اړتیا لري چې له امله د بارانونو او یخنۍ پر مهال ماشومان ډیر وخت لا منظم او زده کړو پاتې وي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه څه ونه ویل، خو تازه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د افغانستان د ځینو ګرمسیر ولایتونو او سیمو اوسیدونکو وایي اوس چې په ښوونځیو کې د کال څلور نیم میاشتنۍ ازموینې روانې دي، د ښوونځیو د ودانیو د ننګونو له امله حتی ډیری وخت دا ازموینې هم په خپل وخت نه اخیستل کیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي یا ودانۍ نه لري او یا هم په خبره یې رغولو ته اړتیا لري چې ماشومان په آزاد چاپیریال یا د خیمو لاندې زده کړو ته اړ باسي. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ د ښوونځي یو ښوونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په سپین غر ولسوالۍ کې یو ویش بابا مکاتب دي، یوازې اته یا ودانۍ تعمیرونه لري، نور باقي ټول بے تعمیر دی، بے سرپنا دی. نو زگون کی دا باد او باران کی پدی کی سخت مشکلات سر مخ دی، واقعیت تا جدی ستونزا دا چې د اداري کتابونه نور اسناد او دا ساتلم سخت دا. د پرد زیانش تا چې کله په یو جیره کی دا بے تعمیر مکاتب په یو جیره کی دیو چاپ زی کی دبل چاپ زی کی بیا غن زی بل زی کی دا ستونزا مشکلات سره
دا. شان د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی او د درې اوس د کوم کوپلر نثار احمد هم ورته خبره کوي او ټینګار کوي چې که څه هم د ښوونځیو ودانیو ستونزه له ډېره وخته موجوده ده، خو په خبره یې دې ولایت کې وروستیو زلزلو هغه پاتې ودانۍ هم کاملا تخریب کړي چې زده کوونکي او ښوونکي له بد وضعیت سره مخ کړي دي.
دویم پړاو کې دغه د سبکی ولسوالۍ هغه تعمیرونه دي چې پخوانی ډېر زیات زده کوونکي درلودل، هغه بیخي داسې وایي چې اویا فیصده اتیا فیصده هغوی د منځه تللي دي. که باران وي که نه وي، که هر څنګه حالت وي، هغې کې زده کړې نه کېږي. اوس امتحانونه دي، هغه هم دوی بار ورکوي، بار په کوم ورځ چې لمر وي هوا ښي، بیا دې زلزلې چې دي بیخي د هغه د زده کړو نه ویستې دي. اوس سره نور ټول مکتبونه همداسې دي، نو مکتبونه کې زده کړې نه کېږي. ټول خیمو کې دي، بار آزاد هوا کې یا د توتانو لاندې سورو ته، همداسې په بد حالت کې دي دغه مسلې.
خو دا شکایتونه یوازې د هېواد ختیځ نه، بلکې مختلفو ګرمسیرو زونونو کې هم مطرح کېږي. د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي او د ښوونځي یو ښوونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دی اکثره ښوونځي چې دي د اتاقونو نشتون له امله په خیمو کې یا د ونو سیوري لاندې یا دلته د چارمغز ونې ورته وایي، هلته د چارمغز د ونو لاندې زده کوونکي چې دي زده کړه کوي. او بله خبره دا چې په دلته په څمکنۍ ولسوالۍ کې، همداسې په د نورو ولسوالۍ کې چې دلته ښوونځي زیات دي د نورو ولسوالۍ په پرتله، ښوونځیو ته تر اوسه پورې د پنځو شپږو حتی تر اتو نو کالو پورې کېږي چې د ترمیم کومه بودیجه نه ده ورکړل شوې. یو نیم ښوونځی وي چې هغې دپاره د اویلي چاردویلي ځینو مؤسسو ورته هغه کړي دي، نو را کومه خاص توجه د معرف له خوا نه ده ورته شوې.
دوی ټول د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو، رغولو او ماشومانو ته د مناسب درسي چاپیریال د برابرولو غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه د دې شکایتونو اړوند د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاند منصور احمد حمزه د راپور ته خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم تازه د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی دی. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 11مه پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی به نږدې راتلونکي کې د جاپان په همکارۍ د افغانستان په نه ولایتونو کې 115 بابا ښوونځیو ودانۍ ورغوي، تر څو په ټکو یې ماشومان په کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیان منصور احمد حمزه د جنوري په 8مه د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له دې وزارت سره 7 تر 8 لک ښوونځي او نږدې 2 لک ښوونکي موجود دي چې تیر ښوونیز کال کې د ګڼو ښوونځیو تر څنګ د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې دینی مدرسې هم جوړې یا رغولې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون یا په ډېریو ځایونو کې د رغونې د اړتیا لپاره له ډېرو کلونو راهیسې شکایتونه موجود دي. بلخوا د ماشومانو او د زده کړو د حقونو فعالین د ټولو نورو مواردو تر څنګ په سالم، امن او مناسب چاپیریال کې د هوا له ډېر سوړوالي او ګرمۍ څخه لرې فضا کې تعلیم له مهمو مواردو او حقونو بولي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ:
azadiradio.com.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د پاکستان حکومت هغو افغان ترانزیتي سوداګرو سوداګریز توکو ته چا د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو نښتو له امله په پاکستان کې په هر بندر یا نقطه کې بند پاتې دي اجازه ورکړې چې د صادرونکو په غوښتنه بیرته صادر شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رارسېدلې ویل شوي چې دا پریکړه وروسته له هغې شوې چې د پاکستان د فدرالي عواید بورډ ځانګړی معافیت ورکړ. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت روسه په دې اړه څه ویل نه دي، خو ننګرهار کې دا سوداګری او پانګونې خونه وایي افغان سوداګر به په پاکستان کې خپلې سرشوي سوداګریز توکي د ایران له لارې افغانستان ته انتقال کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سوداګری وزارت ویلي هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ، گوادر په بندرونو او د غراس له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بند پاتې دي، د صادرونکي یعنی مالکینو یا سوداګرو په غوښتنه له هر دغه بندر یا نقطې څخه بیرته صادر شي، خو دا چې چرته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې وزارت په یوه خبرتیا کې چې یوه کاپي سې شنبه د جنوري 14 ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې دا پریکړه وروسته له هغې شوې چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ اف بی آر ځانګړې مافیت ورکړو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګر په پاکستان کې خپل ایثار شوي سوداګریز توکي د ایران له لارې افغانستان ته انتقالوي. د دې خونې د مدیره پلاوي یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې اوس به دا سوداګریز توکي د ایران د بندر عباس له لارې افغانستان ته انتقالیږي.
او که چیرې دغه مالونه سوداګر وغواړي چې بیرته انتقال کړي، نو لومړی به دوی پاکستان کې خپل مراحل ترسره کوي. دا هم یو وخت زمان غواړي. علی بلی خوا څخه معلوم نه ده چې آیا د پاکستان حکومت د دغه مالونو د توقف چې هغه ته په پورت کې د ډیمرج په نامه ورکول کېږي هغه جریمه معقي او کنه. نو دا تر اوسه روښانه نه ده. دا چې تجاران سر دننه په ده باندې کار شروع کړي او پس هغه څخه معلومیږي.
نوموړي وویل چې اوس مهال په پاکستان کې لږ تر لږه له 100 تر 1000 کانټینره سوداګریز توکي بند پاتې دي چې له امله یې د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. هغه دا هم وویل چې د سمندر له لارې د دغه مالونو په بیا صادرولو د یو کانټینر په سر لږ تر لږه $2000 لګښت راځي چې دا هم سوداګرو ته زیان دی. له دې وړاندې د ویتنام د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بهرنیو بازارونو د پراختیا ریاست ویلي و چې د پاکستان په کراچۍ بندر کې بند 1500 کانټینر ویتنامي چای ته چې افغانستان ته د لیږد اجازه نه ورکول کېده پاکستان په رسمي ډول د بیرته صادرېدو اجازه ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي داسې مهال چې په ایران کې وروستیو اعتراضونو دغه هیواد وضعیت ترنګلی کړی، د بندر عباس له لارې ورته د سوداګریزو توکو انتقال سخت خو ناممکن نه دی. دوی وایي په دې سره به د دوی د مالونو لګښتونه لا نور لوړ شي. د غوړیو او بوري یو افغان واردونکي سوداګر حاجی صفت الله صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل
مشکل خو ډېر دی ورور، مشکل دا خو دی چې دا مل درې میاشتې هلته پاتې شو، دا درې میاشتې ټینشن پرې راغی، د خالي کنټینر د پورټ ډمرچ راغی او اوس د ورک دا خو موږ مجبور چې بندر عباس ته ویسو افغانستان ته راوړو. نو اوس فرنال ته مال دغه څه دی، بیرته خو کمپنۍ ته خو موږ پیسې ورکړي، زموږ مال دی، موږ کوشش کوو چې راوړو افغانستان ته. تمه نو اوس مصرف زیات راځي مارکیټ باندې، خو همدا اوس تاثیر ډېر کړی مارکیټ کې، همدا اوس مواد ګران دی.
دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د جنوري 12 یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې امله د کرایې او جریمې له درنو مالي زیانونو سره مخ دي. دوی ویلي وو چې په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته ځي او د غراس په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 12 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګری او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې له امله یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیاتېږي. دغه خونې ویلي وو چې په دې توکو کې ډېری یې د خرابېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د رامنځته شویو ستونزو په اړه په دوحا، استانبول او ریاض کې ناستې هم وشوې، خو په ښکاره ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو. خو اوس ورځو ګاونډي ایران ته. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران په حق لا ډېرو پیاوړو انتخاباتو باندې غور کوي، تهران ویلي چې امریکا سره هم خبرو هم جګړې ته چمتووالی لري. همدا شېبه راسره سلطان سرور په سټډیو کې دی، له تاسو د دې موضوع په تړاو ډېر وړو.
ډیره مننه. ورسره دې چې دغه تقریبا دو ورځې کېږي چې په ایران کې انټرنیټ قطع شوی دی. هلته د لارینونو پاکله ډیر کم معلومات به هر طرف راځي. خو د امریکا ولسمشر ویلي دي چې د ایران د لارینونو پاکله او د لارین کوونکو د ملاتړ پاکله په پیاوړو د دې په وینا په پیاوړو غوزینو یا انتخابونو باندې فکر کوي. بلخوا د ایران بهرنوی چارو وزیر عباس رخچی پرون د هیوادونو سفیران ورغوښتي وو. هلته په غونډه کې ورته ویلي دي چې ایران هم خبرو ته چمتو دی او هم جنگ ته چمتو دی. داسې ویل کیږي چې په ایران کې د 15 ورځو په دې لارینونو کې سلګونه کسان وژل شوي دي. په انټرنیټ کې داسې عکسونه خبره شوي دي چې په تهران کې د عدلی طب د یو ساختمان مخې ته لسګونه جسدونه په تورو کفنونو کې یا تورو خلطو کې اچول شوي دي او خپل خپلوان یې ورته راغلي دي لټیې. د دغراز ناتایید شوي رپورټونه وایي چې په دغو مظاهرو کې څه د پاسه 1500 کسان وژل شوي دي. خو د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې د وژل شوي کسانو شمیر کېدای سي د دې څو چنده څو برابر وي. او روان مظاهرات یا اعتراضونه په ایران کې په تیرو 40 کلونو کې بې ساري ګڼل شوې دي او د ایران د رژیم په وړاندې تر ټولو لوی ننګونه ګڼل کیږي.
ډېر مننه کوم.
له خبرونو ور اخوا
د طالبان عدلی وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د زینو بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلې دي. د وزارت په بیان کې ویلي چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د 90 ټولنو ولسو خیریه بنسټونو او یو شمېر شوراګانو او سازمانونو فعالیتونه ارزولې دي. خو د غیر قانوني فعالیت له امله د دوی له ډلې د یو شمېر سازمانونو او شوراګانو دفترونه تړلې. د چې نورې لتونې څه دي ورزو اکرام الله اکرام نه په دې اړه څه زیاته وره.
د طالبانو د عدلی وزارت وایي چې په کابل کې د یو سازمان یوې شورا او درې ټولنو دفترونه تړلې دي. د دې وزارت یو بیان کې چې یک شنبه د جنوري په 11مه پر خپل فیسبوک باندې خبر کړي ویلي چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د 90 ټولنو ولس خیریه بنسټونو یوې شورا او یو سازمان فعالیتونه ارزولي او د ناقانونه فعالیتونو لاملې د زینو دفترونه مهر لا کړی دي. د بیان لمخې د دې وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو د ریاست د څار کمیټې د ټولنو او خیریه بنسټونو مشانو تسپارښتنه کړي چې خپل فعالیتونه د طالبانو د ادارې له اصول او تګلارو سره سم پر مخ یوسي او د خپل فعالیتونو راپورونه دوی ته وړاندې کړي. که څه هم په بیان کې د تړل شوی بنسټونو او ټولنو په اړه نور جزئیات نه دی ورکول شوی او دای هم نه د مشخصه کړی چې دا بنسټونه کورنی دي که بهرنی. خو څه مو د وړاندې د طالبانو حکومت د عدلی وزیر په یو مرکه کې د مالی فساد لامل په خیریه ټولنو د فشار دراوستلو خبره کړې و. نو موړي دا هم ویلی و چې آن د زینو خیریه بنسټونو مسؤلین د دوی له اجازه پرته خپل بانکي حسابونو پیسې هم نشي وستلې. په همدې حال کې یو شمېر بېوزل افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت د دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي ځکه د دوی په خبره دغه ټولنو لاره سلګونه بېوزله کورنیو ته خیر رسیږي. د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ یو اوسیدونکي تازه ګل ازادي راډیو ته وویل
نن خبره دا ده چې حکومت د خیره بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي یو طریقه دی ورته منځته کړي ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې مثلا سلګونه غریب کورنۍ سره مرسته کوي او یو څه ستونزې به دوی لري. هیله ده د هغه ستونزو د پای ته رسیدو لپاره ورسره کار وشي. تړل کیږي فکر کوم لګټي به تاوان ډیر زیات وي ولسته.
د پلازمین کابل یو اوسیدونکو محمد حلیم ازادي راډیو ته وویل چې ورستر بلی بي وزلي او بیکاری زیاتیږي او دا چې د بهرنیو موسساتو مرسته هم پرې بندي شوې دي.
بیکاری چې دا ډیره زیاته ده. کار روزګار نشته ده. هر ورځ ګرځو خارته چوکي کې نو کاروبار نشته ده. یوازنی لار چې مخکوم سره کوم کنه کوله موسساتو خیریه بنسټونو
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د پراخه بیکاري او بېوزلۍ راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 13 دسمبر په 13مه خبرداري ورکړ چې په 2018 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې ویل شوي و چې افغانستان به په 2018 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. یادول وړ ده چې د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې هم د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د درې خیریه ټولنو په ګډون د 15 بیلابیلو بنسټونو دفترونه د دوی په خبره د ناقانونه فعالیتونو لامل تړلی او خو د زینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان له دوی سره په سیاسي چلن تورن کړی او ادعا یې کړی چې د طالبانو د عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اسیس مخه کلاساتی رادیو ناو رئیس مخه پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیدي. روستای راپور به د خوست نظر ته ولرو خو کچری مو مجله نوی اوریدل کولای شي لسره ووري زموږ ویب سایت ته سر وخره کې پته یا ساتي رادیو ډاٹ کام د حالت زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شي او په اپلیکیشن باندې په څلور ساعته توګه باندې زموږ نشرات اوریدلای شي. اوس مرزو خوست په خوست کې د ډاکټرانو د یو ټیم لخوا د سترګو د ناروغانو د وړیا درملنې د کمپ پیل شوی. د مسلونو په وینا په پام کې دا چې په دې کمپ کې به د کابل څخه د ډاکټرانو د راغلي ټیم لخوا د 15,000 ناروغانو کتنه او درملنه هم درنګه ترڅنګ به د 350 ناروغانو د سترګو عملیاتونه هم ترسره شي. د سترګو ناروغان د دوی د درملنې لپاره د کمپ ګټور بولي او وايي دوی په خپل شخصي لګښتونو د خپل سترګو د درملنې او عملیات توان درلود. په دې اړه نور تفصيل د نجیب الله خیل په
د خوست په ولایت روغتون کې د سترګو د ناروغانو د درملنې وړیا کمپ پیل شوی چې په دې کې به 350 ناروغانو ته د سترګو د پردو عملیاتونه او شاوخوا 15,000 د سترګو سرپا ناروغانو وړیا کتنه او درملنه وشي. مسؤلین وایي چې په دې روغتیایي کمپ کې د ډاکټر له کتنې او معایناتو بیا تر عملیاتو او دوا درملو پورې ټول خدمتونه په وړیا ډول ترسره کیږي. د خوست د ولایتي روغتون د سترګو د څانګې یو مسؤل محمد نعیم مشال راډیو ویل
دوی درې نیم سوه کتل عملیات یا موسې په صدا استله چې سترګې پردې لري ایمرزونې پر کور کې او فری عملیات دی کې شپږ سوه کسانو پورې نږدې نظر دي پر دوی عینکې هم ورکوي او هغه مریضان چې سترګې خرش ولري یا سترګې سروایله ولري یا بل تکلیف ولري تر 500 پورې د هغه مریضان هم دلته کسیم.
خوستي ناروغان او ناروغ لرونکي چې د روغتیايي کمپ ته د درملنې لپاره ورغلي دوی لپاره چې اقتصادي مشکلات لري او په خپلو شخصي امکاناتو د سترګو درملنه نشي کولای د درملنې دا وړیا پروګرام یو ښه فرصت بولي. د خوست یو اوسیدونکي حفیظ الله وویل
مقصد د تجربه کوره ډاکټرون دي د کوم ټیم چې روغ دی په بل څخه مقصد دوی وړیا درملنه یې کې د سترګو یا کوم نوي عملیاتونه وي کوم مشکل وي نو مقصد شخصي کلینیکو کې او ته زره تقریبا نظر د 10,000 پر مصرف کیږي نو دا یو ډیر ښه چانس دی مقصد ډیر نه ډیر ښه شول.
د خوست یو بل اوسیدونکی نقاد ولی معصوم ورته خبره کوي وایي نن سبا د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په خصوصي سکتور کې د دا ډول عملیاتونو مالي وسور سره نشته.
موږ ډیر ښه شول دغه مؤسسه نه چې کوم ډاکټرونه کوبل نار لګلې دي ځکه چې 10,000 او 10,000 15,000 روپۍ ډیر مشکل دي د دې لپاره په شخصي کلینیک کې پرې کوي او دلته وړیا ډول د خدمات وړاندې کوي.
ناروغان وایي له اوږدو مودو له ناروغیو کړیږي خو د امکاناتو د نشتون د لاسه مجبور دي چې ستونزې او دردونه وزغمي. یو بل خوستي سپینګیری ناروغ لاهور ویل
سترګو مشکل لرم سترګو مې نظر نه کی وړه اوله وطنونه ضرور چې خبر شولو دا یې نه داسې خوان کی داسې غنه کی چې بزرګو نو چې 2,000 روپۍ 15,000 روپۍ دي ته دوی څوګي لري څوګي نه لري اواز زای ته زای نه لرم او تب دسمې بنځکه مې خارڅه کړل موشت کسان نه دي نه وکم وی رغلا او نو مې علي کله موشت کسان نه دي نه وکم دومره دا د نه خبر شو دی ته روغ لولو مونږ ډېر خوشولې او درس سره کوم مليات ډېر ضرورت دی د لوس مو موته د سترګې نه نو ډېر تکلیفونه دي اته کلیفونه نو زو ساده ته
یاد دی وی په افغانستان کې هم د سترګو ناروغي د درملنې د محدود امکاناتو پرمختللې طبي ټکنالوژي د کمښت خاورونو ته د لرو پرتو سیمو د اوسیدونکو لږ لاسرسی او د دې برخې د متخصصینو کمښت د افغانستان د روغتیايي سکتور له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ځینو سروېګانو له مخې په افغانستان کې له شل تر پنځه ویشت سلنه خلک د سترګو له یو ډول ناروغۍ سره مخ دي او نږدې یو اشاریه پنځه تر دوه سلنه خلک بیا د ړوندوالي یا د کم لید شدیده ستونزه لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانوز دکونکو هله لرم چې ټول بجوړ او صحت مند به یاستئ. گرانوز دکونکو زه تاسو ټول ته یو ځل بیا د ولسم ټولګي کیمیا مضمون یو ولسم لوست شراغ لاست وایم او هله لرم چې د لوست ترستنی شی بو پرې می ملتیا وکړي. گرانوز د کونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا د ترلاسه کول چې د یو سلو دیارلسمې صفحې څخه پیل تر یو سلو پنځه ویشتمې صفحې پورې به دوام ولري. یولسم لوست اووم څپرکی. گرانوز د کونکو موږ او تاسو په تېر لوست کې په همدې ترتیب سره الکترولیتي پایلونه ولوستل چې یو هم په هغوی کښې موږ او تاسو په همدې ترتیب برېښنا تېرېونکي هادي جسمونه ایک جسمونه وپېژندل. په همدې ترتیب د ګلواني پایل و د مالګې یا د خوړلو پایل و. په همدې ترتیب سره راځو نن ورځ موږ او تاسو د تېر ورځې ادامه د ستنډرد الکترود پوتانشیل پېژنو چې دا څه ډول دی یا الکترود پوتانشیل څه ډول عمل اجرا کوي. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو پوهېږو څرنګه چې د خپله د پوتانشیل اندازه کول چې ده یا د نیم پایل پوتانشیل اندازه کول یو ډېر ستونزمن کار ده. اندازه کول یې اسانه نه ده خو بیا هم د یو الکترود په یو اختیاري ډول سره د سرچینې په توګه کولای سو چې استفاده ورڅخه وکړو او په همدې ترتیب دوی چې د خپل یو صفر اختیاري ولتاژ د هغې لپاره موږ او تاسو په پام کې نیسو چې وروسته د نورو الکترودونو هغه پوتانشیل چې د خپله د هغه پر بنسټ باندې ټاکل کیږي او هغه الکترود چې خپله د یو ستنډرد الکترود په نوم سره هم یادیږي چې خپله د هغه د نیمه پایل ټولې اجزاوې ستنډرد او ټاکل شوي وي. اول ستنډرد وي او بیا ټاکل شوي عبارت د هغه الکترود څخه چې یو ستنډرد الکترود بلل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو د ستنډرد الکترود لپاره حالت داسې ټاکل کیږي چې د محلول آیون او فلز یې یو ډول وي او د آیون مولي غلظت یې د عادیال محلول لپاره په پنځه ویشت درجه د سانتي ګرید کې یو وي. یا هم په یو بل عبارت ګرانو زده کوونکو ویلی سو چې د یو محلول آیوني فعالیت چې ده هغه له یو سره مساوي ده. یعنی د هایدروجن ستنډرد الکترون له هایدروجن د آیون د یو مولر محلول او د هایدروجن ګاز له یو اټموسفیر فشار کې پنځه ویشت درجه سانتي ګرید تودوخه کښې کېدای شي چې د یو پلاتین فلز په شاوخوا کښې کېښودل سي یا هم وجود ولري. نو په همدې ترتیب موږ او تاسو وایو چې د الکترود د ستنډر الکترود پوتانشیل توپیر چې ده هغه صفر منل شوی ده او د نورو فلزاتو د ستنډر الکترود پوتانشیل چې ده هغه د هایدروجن سره د پرتلې له مخې کولای سو چې په لاس راوړو. بل ګران زده کوونکي که چیرې یو فلز خپله د هماغه فلز په یو الکترود کې کښېښودل سي دلته دوو حالتونو څخه یو حالت کولای سي چې غوره کړي. یعنی لومړی کېدای سي چې الکترود د الکترون د لاسه ورکړي او فلز د آیون په شکل په محلول کښې حل سي. یا هم کېدای سي چې دوام حالت غوره کړي چې یو فلزي آیون به په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي او د خنسا اټوم په شکل به الکترود کې حلیږي. دا دوه حالتونه یو به یا به الکترون د لاس ورکوي او فلز به د آیون په شکل په محلول کې حلیږي یا به یو فلزي آیون په خپله په یو الکترولیت کې الکترون جذبوي یا الکترون به اخلي د خنسا اټوم په شکل په الکترود کې بچ کېږي حلیږي. تاسو په دې ځای کښې هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو دلته یو میسته او بل زینګ ده چې موږ او تاسو د دغه دواړه اټومونه او د دوی الکترولیت محلول وینو چې د نایتریت څخه جوړ شوی د خپل دلته موږ او تاسو ګورو یو الکترون د لاس ورکوي یا هم یا به الکترون اخلي. نو د دې لپاره چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د مسو د الکترون جذبولو خاصیت چې د نظر و زینته یا نظر و جسته چې ده کم ده، نو له همدې کبله الکترون چې ده هغه د زینګ څخه د زینګ د خوا څخه مس خوا ته په حرکت باندې پیل کوي، یعنی زینګ خپل الکترون چاته کوي جسته ورکوي. نو په همدې ترتیب سره که چیرې وګورو هغه خونسه اټومونه چې دلته موږ او تاسو وینو په جامد حالت کې، یعنی خپل یو فلز یې جوړ کړی دی او آیونی اټومونه یې خپل په اوبو کې څه کړی دی منحل کړی دی لکه څنګه چې تاسو وینې. او بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وینو چې زینګ خپل په یو جامد حالت کې دلته د یو انود په شکل سره عمل اجرا کړی ده، او په همدې ترتیب یعنی اکسیدایز شوی ده، او مس چې ده هغه بیا د کتوت په شکل سره عمل اجرا کړی ده او خپل ریډکشن شوی ده. رضو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو وچ او لانده پیلونه یا هم تجارتي بیتریانې پیژنو چې یو هم د هغوی څخه موږ او تاسو کولی سو، که څه موږ په تېر لوست کښې ګلوانیک پیلونه وویله چې هره ورځ کولی سو چې د یو برېښنا د تولید او د برېښنایي انرژي د سرچینې په توګه د ګلوانیک پیلونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره یې هم استفاده وکړو. او په همدې ترتیب سره دا چې په ګلوانیک پیلونو څخه په کومو کومو ځایونو کې استفاده کېږي موږ تېر لوست کښې هم ولوستل. راځو یو هم د هغوی څخه د ګټې اخیستل ځایونو څخه یوه هم وچه بیټري پېژنو چې وچه بیټري څه ډول بیټري دی. وچه بیټري چې د معمولي خپل همیشه 1.5 ولټ مقاومت درلودونکي دي، او دغه په همدې ترتیب د ګلوانیک د بیټري یوه ښه بیلګه ده چې خپله په دې کې په دې بیټري یا په دې وچې بیټري کې د ګلوانیک پیلونو څخه استفاده شوې ده. او د وچې بیټري چې دي خپله یو استوانیي شکله د جستو څخه جوړ شوي دي، خو د پیل انود یې تشکیل کړي دي، خو د بیټري څخه د برېښنا د مستقیم جریان په وخت کې جست اکسیدایز کېږي چې په دې وخت کښې الکترونونه څه شي کېږي ازادېږي. دې ته موږ او تاسو وچ بیټري وایي. لکه تاسو په دې لاندې مثال کښې وګورئ، په دې مثال کښې یا په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې دلته منګانیک اکساید ده د امونیم سره تعامل کوي. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دوی د انود په شکل سره عمل اجرا کوي، او دلته د دوی هغه الکترودونه څه شي کېږي ازادېږي. او په همدې ترتیب سره په دوام حالت کښې وګورئ، که چېرې جس یا زین یاد کړو د منګانیک اکساید سره او امونیم سره تعامل، او په عین وخت کښې موږ او تاسو وینو د یو الکترون په موجودیت کې دوی څه شي کېږي هغه د انود په شکل سره عمل اجرا کوي یا د کتوت په شکل سره، او په بالاخره دوی خپله څه شي کېږي د انود په توګه دلته عمل اجرا کوي او الکترودونه هم ازادوي. چې دا وچې بیټري وه چې زیات وخت موږ او تاسو کولی سو چې دې بیټري موږ او تاسو وویله چې خپله د موادو ځینې وختونه د دې څخه کولی سو د موادو د خمیر مایع یا هم خمیرې په واسطه سره کېدای سي چې وپوښل سي، او په همدې ترتیب د کتود او د جستي استوانۍ تر منځ کېدای سي چې د تېرېدو یوه نیمه کړۍ وجود ولري چې احتمال لري د دغه بیټري تعاملات چې موږ او تاسو اوس ولوستل په دې ترتیب سره د جستو کې تودونه وه له تېرېدونکي نیمګړې غشا څخه تېرېدل او په کتود کې له حاصل شوو امونیا سره تعامل کوي. راځو په دوام برخه کښې موږ او تاسو سروبي ذخیره سوي یا هم ذخیروي بیټري پېژنو چې دا هم یو د ګلوانیک فایلونو د ډولونو هغه بیټري څخه شمېرل کېږي چې دا چې د انرژي د زیرمولو لپاره له ډېرو مهمو وسایلو څخه یوه هم خپله سروبي ذخیروي بیټري ده چې موږ او تاسو دا ډول بیټري چې د شپږ ولټه بیټري څخه لاسته راغلې ده په مسلسل ډول تړل کېږي، خو مجموعي ولټه چې د هغه مساوي ده په 12 ولټ سره، او د 1 ولټ بیټري انود یې د بل کتود سره تړل کېږي چې په دې ډول بیټري کې کېدای سي چې انود د سرپو څخه او کتود یې خپله هم د سرپو د اکساید څخه چې شو سوی وي جوړ شوی وي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو ویل چې سرپو اکساید د سلفوریک اسید سره او په همدې ترتیب هایدروجن سره چې شي کېږي تعامل کوي چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې دوی په همدې ترتیب سره یو له بل سره د انوت په شکل سره وینو چې دوی د انوت په شکل سره دلته چش کیږي په لومړۍ معادله کې په کتوت کښې په دې طریقه سره تجزیه کیږي او په دوهم معادله کې بیا دوی د انوت په شکل کیدای شي چې په بیټری کې یو داسې عمل اجرا کړي چې د سروبي بیټری انوت بشپړ 404 او له یوې سپنجي سطحې لرونکي سروبي لوحې څخه کیدای شي چې څه شي وسي لاسته راسي او د سرپ چې دلته اکسیدایز کیږي او په همدې ترتیب سره چارج هم چې شي کیږي مثبت دوه کیږي او په همدې ترتیب سلیکان اکساید چې دا خپله د منفي دوه آین سره کیدای شي چې د سرپو د سلفیټ سره څه وکړي تعامل وکړي او یو مرکب جوړ کړي او په نتیجه کښې د دوی هغه سطحې چې شي سي رسوب وکړي نو په همدې ترتیب سره په کتوت کې هم له یوې سروبي لوحې څخه جوړ شوی چې خپله هغه سطحه د رسوب د اکساید په واسطه پوښل شوې وه په همدې معادله کې موږ او تاسو وینو جامد شکل یې کیدای شي چې په دواړو الکترودونو کې تشکیل سي او په بالاخره هغوی څه شي وکړي رسوب وکړي دا هم یو د ذخیره سوي بیټري وه بله زو ګرانو زده کوونکو د نیکل د کډمیم په نوم سره یو بل نوه بیټري لرو چې دا بیټري چې د خپله کیدای شي چې په ساعتونو او د حساب په ماشینونو کښې د دې څخه څه شي وسي استفاده وسي چې دا ډېرې کوچنۍ بیټري دي چې خپله ځینې هغوی د بیا د چارج کېدو وړ هم دي یعنې کیدای شي چې په دې کې یو نیکل کډمیم بیټري خپل چارج د لاسه ورکړي د دوهم ځل لپاره بیا هغه څه شي د چارج کولو وړتیا هم ولري چې دا ډول بیټري چې دي د نیکل کډمیم بیټري نسبت و سروبي بیټري ته ډېرې سپکې دي په وزن کښې او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ موږ او تاسو دلته یوه معادله لرو چې په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب د کډمیم عنصر ده د کډمیم هایدرو اکساید او سره څه شي کیږي په عین وخت کښې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې کډمیم هایدرو اکساید او دوه الکترونونه څه شي کیږي په لاس سره کوي په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو بېرته هایدروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه څه شي کوي په لاس راکوي چې دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي چې دا په هغه صورت کې که چیرې په یو کتوت کې داسې یو عمل څه شي سي اجرا سي نو دا ډول بیټري چې دي د دوی د آیونونو غلظه چې ده د ګټې اخیستنې په وخت کې کیدای شي چې بدلون ومومي ازو ګرانو زده کوونکو د سوځېدلو فایل ته چې دا هم هغه فایل ده چې خپله لومړني مواد یې په پرله پسې توګه فایل ته وردننه کیږي او د برېښنایي انرژي د تولید لامل ګرځي نو د سوځېدو د فایل نوم هم موږ او تاسو ورکولی سو یا هم په دې نوم سره هم کیدای شي چې څه شي ونمول سو په دې ډول فایلونو کې د هایدروجن او د اکسیجن ګاز په لګښت بسیږي او اوبه موږ او تاسو څه شي کوي تولیدوي یعنې د هایدروجن او د اکسیجن ګاز څه شي کیږي په مصرف رسول کیږي او بالاخره اوبه موږ او تاسو ته په لاس راکړي چې د دې ډول د دوه الکترودونو چې تاسو وینئ دا دوه الکترودونو د یو کتوت دي بل څه شته انود دي دوه الکترودونو د متخلل کاربون او د پلاتین یا هم د سپینو زرو او یا هم د ځینو نورو انتقالي فلزاتو د یو ځایوالي څخه څه شي کیږي جوړېږي یا هم منځته راځي او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو وګورو د انود په شکل سره دلته هایدروجن ګاز او هایدروکسیل دوه اټومه څه شي کیږي یو د بل سره تعامل کوي په نتیجه کې اوبه او دوه الکترون څه شي کیږي د لاسه ورکوي اخلي البته او په همدې ترتیب که چیرې بیا موږ او تاسو وګورو دوه الکترونونه ورکړو بیا اکسیجن او د اوبو ترمنځ دوی دلته په کتوت حالت کې څلور اټومه څه شي په لاس راکوي هایدروکسیل ګروپونه په لاس راکوي او په پیل کې هم موږ او تاسو وینو چې څه شي موږ ته په لاس راکوي اوبه په لاس راکوي د هایدروجن او د اکسیجن ګاز په مصرف رسول کیږي او بالاخره موږ او تاسو دوه مالیکوله اوبه په لاس راکوي چې دا هم د سوځېدلو فایل وو بل ګرانو زده کوونکو د پیل په ولتاج باندې د غلظت اغیزې وایو چې یو هم هغه ولتاج خپل یو پیل کې منځته راوړل کیږي په دې پیل کښې د لومړنیو موادو او د تعامل د محصول د مقدار څخه یو مستقل اوسي ځکه چې دلته د پیل ولتاج یوازې او یوازې د لومړنیو موادو او د تعامل د محصول په ماهیت او حالت پورې اړه لري نو ځکه باید د دوی مقدار د محصول د تعامل او د محصول د مقدار څخه باید څه شي اوسي مستقل یا هم جلا اوسي موږ او تاسو کولی شو چې په دې ځای کې د پیل د ولتاج باندې اغیزه په همدې ترتیب سره ووایو چې اف مساوي کیږي په نتیجه کښې ان ای ضربې څه شي سره ای سره دې ځای کې موږ او تاسو وینو که داسې چې موږ او تاسو ته هغه د فرادي د کوې پر اساس باندې چې قیمت یې راکول شوی دي شپږ اشاریه صفر دوه زره د لس په توان د درویش او په همدې ترتیب کولای شو چې هغه په همدې ترتیب سره د کولم پر اساس باندې وشي. نو د کولم قیمت موږ او تاسو ته په لاس راکوي چې نظره شپږ نوي زره پنځه سوه کولم سره کېدای شي چې مساوي شي. بل ګرانو زده کوونکو دلته د فایلونو کښې یو برېښنایي کارت ترسره کېږي چې خپله هغه کارت ویل کېږي چې د چارجونو یعنی الکترونونو د انتقال په واسطه سره چې شي کېږي رامنځته کېږي. نو هغه کار مساوي ده په دبلیو سره کیو ضرب وی سره. او کولم خپله موږ او تاسو ویل چې یو چارج واحد دی او یو کولم چارج هغه مقدار ته ویل کېږي چې د یو حادي د مقطع څخه په یوه ثانیه یو امپیر جریان تیر سی. او په همدې ترتیب یو معادله تاسو دلته لري، دا هم د امپیر جریان ضرب د سکند په مساوي په کولم سره، یو هم د چارج مقدار کولای شو چې کیو مساوي آی ضرب د فی سره وښیو. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې لومړی سوال د یو فایل محرک قوه عبارت د ټیکي ټیکي پوتنشل د الجبري مجموعې څخه انود کتوت محرک قوه او علی په بی سي. د دوام سوال د هایدروجن ټاکلې الکتروولتاژ صفر یو دوه څلور او صفر منل شوی دی. دریم هغه مواد چې برېښنایي جریان ورڅخه تیرېدای شي د څه شي په نوم سره یادېږي، هادي، نیمګړې تیرونکي، آیک او هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې داسې موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تنو اوسي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته زه دیانا صالحی یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوست شرق لاس وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده میتانول، چې د یو سلو دوه دېرشمې صفې څخه پیل د یو سلو څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. چې زموږ او ستاسو اتم څپرکی یولسم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون میتانول. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو شي البته الکولونه وپېژندل، د هغوی مهم مرکباتو کیمیاوي خواص یې وه. په همدې ترتیب سره د الکولو لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوستل. اوس راځو موږ او تاسو په دې لوست کښې د میتانول یا هم البته د الکولو د ډولونو څخه یو هم موږ او تاسو خپله میتانول یا میتایل الکول لرو، چې دا هم یو نوی الکول ده چې خپله دا میتایل الکول یا هم میتانول چې د بیرنګ مایع د ښه اور اخیستونکي د خو ځانګړي او خاص بوی درلودونکي دي. میتایل الکول چې د خپله د ایتایل الکولو خوند درلودونکي د ډېر ظاهري ماده ده، البته ظاهري مایع ده چې لږ خوړلې هم کېدای سي چې د ړوندوالي لامل سي او زیات خوړلې هم کېدای سي چې د مرګ لامل سي. یعنی البته کچیرې د هغوی د بړاسونه خپله په پرله پسې توګه تنفس کړل شي او د بدن له پوستکي سره یا هم تماس کشی، نو د انسانانو د وژنی لامل کیږي یا هم د مرگ سبب کیږي. نو باید د میتایل الکولو یا هم میتانول څخه د دوی د شلو څخه باید ډډه وشي. نو میتانول چې د ګرانو زده کوونکو خپله د تودوخې په منفي اووه نوي درجې د سانتیګرید کې کنګل کیږي، چې خپله د دې څخه کېدای سي چې په موټرونو کښې د یخ د ضد مادې په توګه وکارول شي. البته میتایل الکول یا میتانول چې د تودوخې په څلور شپېته اشاریه اووه درجې د سانتیګرید کښې په ایشېدو راځي، چې دوی خپله د میتانول یا میتایل الکول په اوبو کښې په هر نسبت سره حلیږي، په هر نسبت سره کولای سي چې په اوبو کښې حل سي. نو خپله د عضوي موادو او وازګې یو ښه حلوونکې ماده بلل کېږي او په عین وخت کښې د پاره مالدهای د تولید لپاره هم په ډېره کچه خپله د میتانول یا میتایل الکول څخه استفاده کېږي، چې خپله له فارم الدهای څخه بیا موږ او تاسو کولای سو چې د پلاستیکونو په جوړولو کښې، د رنګونو په جوړولو کښې او داسې نورو محلونونو کښې، البته چې په صنایعو کښې چې کېږي په مصرف رسول کېږي، کولای سو چې د میتانول یا میتایل الکول څخه چې شو وکړو استفاده وکړو. ګران زکون کو تاسو په دې ځای کې شوینی موږ او تاسو د میتانول هغه عمومي ځانګړتیاوې چې ول واسطله اوس هم د میتانول کیمیاوي خواص لولو چې د میتانول کیمیاوي خواص کښې مثال څه ډول کولی سو چې میتانول د کومو کومو موادو کومو کومو مرکباتو سره تعامل کولی سي په دې باندې به موږ او تاسو پوه سو. دا چې ګرانو زده کوونکو خپله د میتایل الکولو میتایل الکول چې د خپله یا میتانول چې د تیزابي خواص درلودونکي ده نو د نورو یو قیمته الکولونو په نسبت دوی چې شتي د تیزابي خاصیت یې ډېر زیات دی. نو که چیرې موږ او تاسو وګورو دلته میتانول چې عمومي فرمول یې سي ایچ تری او ایچ ده که چیرې د اوبو سره په دې ځای کښې تعامل ترسره سي موږ او تاسو وینو چې البته د دوی هغه تیزابي خاصیت نسبت نورو ته چې شته زیات او ډېر ده. نو موږ او تاسو وینو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو د میتانول الکول څخه په عین وخت کښې موږ او تاسو میتایل الکول او په اوبه رنګه لمبې سره هغوی چش کېږي سوځول کېږي او په نتیجه کښې دوی اکسیدایز کېږي. خو که چیرې بیا موږ او تاسو خپله میتایل الکول واخلو په اوبرنګه لمبې سره البته دوی په اسانۍ سره وکولی سي چې اکسیدایز شي نو په لومړي پړاو کښې دوی په اسانۍ سره چش کېږي په فارم الدیهاید باندې تبدیلېږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني. او په دوام پړاو کښې که چیرې تاسو وګورئ د دوی اکسیدایشن ته یا هم اکسیدایز حالت ته په دوام پړاو کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه فارمیک اسید یا د میژې تیزاب ورڅخه چش کېږي لاسته راځي. او په درایم پړاو کښې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې دوی د اکسیدایز څخه چې دوی په اسانۍ سره اکسیدایز کېږي کاربن ډای اکساید او اوبه ورڅخه چش کېږي لاسته راځي یا هم جوړېږي چې دا هم خپله د میتانول هغه د کیمیاوي خواصو د جملې څخه ده. او بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو چې میتانول یا هم میتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو چې کولی سو میتانول موږ او تاسو وویله چې یو ډېر ساده الکول ده چې په لوړه درجه د تودوخه کښې او البته د هوا په نه شتون کې کېدای سي چې د لرګیو د تقطیر څخه په لاس راوړل شي او البته هم کله چې د لرګیو د تقطیر څخه لاسته راوړل کېږي نو له دې کبله د لرګیو د الکولو په نوم سره هم موږ او تاسو یادولی سو. البته میتانول یا میتایل الکول د لرګیو د الکولو په نوم سره هم یادولی سو ځکه لرګي یا هم که چیرې وګورو سلولوز خپله په ساده مرکباتو کښې لکه اسیتون د سرکې تیزاب او میتایل الکول باندې کېدای سي چې شي سي تبدیل سي. نو که چیرې موږ او تاسو یاد ته راوړو په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو لوستلی وه چې په 1950 میلادي کاله پورې لا هم موږ او تاسو د لرګیو د همدې عملیې یعنې د تقطیر څخه کېدلی سوای چې ګټه اخیستې وای. خو مګر یوه بله طریقه هم وه چې ډېره ارزانه طریقه وه چې دا به د جرمنیانو په واسطه سره په 1960 میلادي کال کښې رامنځته سوې وه چې د همدې طریقې څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسو نن ورځ هم چش کوو استفاده ورڅخه کوو او په عین وخت کښې میتانول یا میتایل الکول ورڅخه چش کېږي لاسته راځي چې په دې طریقه کښې موږ او تاسو وایو چې خپله تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو دا هغه طریقه ده چې د جرمنیانو په واسطه سره منځته راغلې وه چې کاربن ډای اکساید د هایدروجن ګاز سره چش کوي تعامل کوي. خو دلته به د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتي ګریډ کتلس کښې به د دوی تر منځ تعامل ترسره کېږي چې د دې تعامل په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چه شي لاسته راغلی ده میتانول یا هم میتایل الکول سي ایچ تری او ایچ چې دا هم میتانول یا د میتایل الکولو د لاسته راوړلو دوهمه طریقه وه چې موږ او تاسو ویل د جرمنیانو په واسطه په 1960 میلادي کال کښې منځته راغلی او چې د کاربن مونو اکساید او په عین وخت کښې د هایدروجن د تعامل څخه د 150 اټموسفیر فشار او 400 درجه د سانتي ګریډ تودوخه کټلیس په شتون کې لاسته راوړل کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو خپله میتانول یا هم میتایل الکول وپېژند یو هم راځو د میتانول یا د میتایل الکول په شان سره خپله ایتانول لرو چې ایتانول چې د یا ایتایل الکول چې د خپله البته د میتانول په شان سره دا هم د الکولو د مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله خالص ایتانول چې د ګرانو زده کوونکو هغه بې رنګه ماده ده خو د ځانګړي او خاص بوی درلودونکې ده ایتانول یا ایتایل الکول چې د خپل په یو سلو سوال از درجه د سانتیګریډ کې دوی ویل کیږي، او البته د شیدو درجه چې د هغه 8.3 درجه د سانتیګریډ، او ایتانول یا هم ایتایل الکول چې د کثافت 0.8 ګرام پر میلی لیټر سره ده، او دوی چې دی یا ایتانول یا ایتایل الکول چې د میتانول یا هم د میتانول الکول په شان سره په اوبو کې په هر نسبت سره کولای شي چې چیشته حل سي. او ګرانو زده کوونکو، خپل د ایتانول چې د موږ او تاسو کولای شو چې په لابراتوارونو کې د حل کوونکې مادې په توګه ورڅخه استفاده وکړو. هغه ایتانول چې په لابراتوار کې ورڅخه استفاده کیږي په هغوی کې 95% الکول خو 15% اوبه شتون لري. نو د دې مخلوط ته که چیرې موږ او تاسو ووایو د دې مخلوط ته خپله معمولي الکول هم ویلی شو چې په هغوی کښې بیا کیدای شي چې دا معمولي الکول چې دی کیدای شي چې په 88 درجه د سانتیګریډ کښې په ایشیدو راسي. البته 100% الکول د ګرانو زده کوونکو یا مطلق الکول چې ده یا خالص الکول چې د خپل له معمولي الکولو څخه کیدای شي چې د چونې په زیاتولو سره چې اوبه هم پکښې چیشي سي اضافه سي یا هم واچول سي کیدای شي چې چیشي سي ایتانول یا ایتایل الکول ورڅخه لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ایتانول وپېژندې، ایتایل الکول وپېژندله، ځانګړتیاوې او خواص یې وه، اوس کولای سو چې ایتانول خپله څه ډول لاسته راوړو. موږ او تاسو وویل یو خو کولای سو چې 0% الکول یا مطلقه الکول چې د معمولي الکولو سره یو ځای مو د چونې په زیاتولو سره کولای سو چې څه شي ایتایل الکول یا هم ایتانول چې شي کړل لاسته راوړل. خو بل موږ او تاسو کولای سو خپله دا چې د ایتایل الکول چې د په ډېره کچه د بورې د تخمر څخه هم کیدای سي چې چیشته حاصل سي. نو ګرانو زده کوونکو، دلته باید موږ او تاسو دوه نوه سرچینې باید په نظر کې ونیسو. یو دا چې خپله له شایسته لرونکو نباتاتو څخه کولای سو د بیلګې په توګه لکه غنم، جوار، کچالو، اوربوشي، البته جودر دانې او داسې نور څخه کولای سو چې خپله ایتایل الکول یا هم ایتانول چې شکرو لاسته راوړو. خو دوامه سرچینه یې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ، موږ او تاسو د بوره لرونکو نباتاتو هم کولای سو، هغوی لکه چغندر یا لبلبو، ګنی، البته میوې کولای سو چې د دوی څخه خپله ایتایل الکول لاسته راوړو. چې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم ولوستل چې خپله د الکولو په لاسته راوړنو کښې په مکمل ډول سره په تفصیل سره وکولای سوای چې خپله ایتانول یا هم ایتایل الکول په دې ډول سره لاسته راوړو. خو ګرانو زده کوونکو تاسو دلته وګورئ، موږ او تاسو یو هم یو دوه معادلې په نظر کې نیسو چې په دې ځای کښې خپله کولای سو چې یو د بورې او د ګلوکوز د تخمر څخه ایتانول یا ایتایل الکول چې شکرو لاسته راوړو. تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو البته بوره یا سکروز لرو چې د اوبو سره تعامل وکړو، د ماتل د عملیې پر اساس باندې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه چې شي لاسته راځي. خپله په عین وخت کښې دوی په چیشي باندې تجزیه کیږي، په ګلوکوز، او په عین وخت کښې چیشي باندې په ګلوکوز باندې، یعنې دوه مالیکوله ګلوکوز باندې چې سیشپر هایدروجن دولس اکسیجن شپر په دې سره تجزیه سو. او که چیرې بیا موږ او تاسو وګورو ګلوکوز ته د زایمیس په طریقه سره تعامل کښې، دلته که چیرې دوی زایمیس سي، نو موږ او تاسو بالاخره په پایله کښې وینو چې ایتایل الکول او کاربن ډای اکسایډ مرکب ورڅخه چیش سو لاسته راوړل سو، یا هم دا چې په ایتایل الکول او کاربن ډای اکسایډ باندې تجزیه سو. چې په دې طریقه سره هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې د ایتانول الکول چې شکرو لاسته راوړو. البته خپله په صنعت کښې هم ایتانول یا د ایتلین د هایدریشن څخه هم کولای سو چې البته د سلفوریک اسید او بخشي د فاسفوریک اسید د کتلیز په موجودیت کښې د تودوخې په شتون کښې هم کولای سو چې ایتانول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ او تاسو ایتلین ته د اوبو سره یو ځای د یعنې د هایدریشن عملیت جا کوي، د فاسفوریک اسید موجودیت کې ایتایل الکول یا ایتانول چش کیږي لاسته راځي. دا هم ګرانو زده کوونکو د ایتانولو د لاسته راوړلو طریقه وه. رازو گران زکون کوس مجاو دستو دیتانو را میتانون پشن سو کمتا الکولون هم لرو چی سو کمتا الکولون البته هر دول الکولون تاویل کیری چی ده خپل و خپل مالکولی ترکیب کی ده هایدروکسیل چو گروپونه یشتون ولری در دول الکولون تا مجاو دستو چو کمتا الکولون ویلیسو چی البته چو کمتا الکولون زخپل گلایکول چی ده هر دول الکولون دی چی ده هایدروکسیل ده دوی گروپونه دلودون کی دی او گران زکون کوشه بیل گی خپل ایتلین گلایکول ده چی ایتلین گلایکول مجاو دستو اینو چی دی پخپل مالکولی جوره چی سیستماتیک دول سره دوی چی دی دو دوله یا هم دو ده هایدروکسیل گروپونه لری چی مجاو دستو دوی تا دو کمتا الکول هم ویلیسو یعنی ده چی دوی تا دو کمتا الکولو ده جمله زخه هم شمیرل کیره او یا هم گران زکون که خپل گلسرین ده چی گلسرین هم ده چو کمتا ده الکولو ده جمله زخه شمیرل کیره چی دوی هم دوی چی دی پخپل ترکیب که ده هایدروکسیل دری گروپونه لری چی مجاو دستو دو دی عمومی فرمول مجاو دستو وینو چی پدی دول سره ترتیب سوی ده چی دری ده هایدروکسیل گروپونه درلودون که ده او داو گران زکون که یو هم مجاو دستو چو کمتا الکولونه والوستل رازو دلوست پدی برخه کشی البته ارزوانه لرو چی در زوانه پدی برخه کشی او سو سوالونه مطرح شوی ده چی تاسو پدی سوالونه تا زواب ورکره مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره